لس بجې شوې په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خبرونه درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته. په پیل کې لنډ خبرونه. د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې وی چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په ویناو کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې چې بیګای رسنیو ته واستوله، ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسېرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې ډنمارک د افغان ماشومانو د زده کړو له بهیر سره 5 میلیونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا موسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مرسته په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. په افغانستان کې یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 5 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکړی و. هریانا افغان هوایی شرکت د متحده عرب اماراتو الاین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د هریانا الوتکې به له اوه کلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او سوداګریز مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د هریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلی یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربی اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایی ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفوني تماس خبر ورکړ. وی لیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کېږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدان یې پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برېټانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایراني بنسټ اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې د شیطانی آیاتونو د کتاب د لیکوال سلمان رشدي د قتل فتوا یې ورکړې ده. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا نوي بندیزونه د خرداد په نوم د بنسټ پر 15 اړوندو څانګو لګول شوي دي. بیان زیاتوي چې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د ایران د پخواني لوی مذهبي مشر آیت الله خمینی لخوا د سلمان رشدي د قتل تر فتوا وروسته نوموړي بنسټ ته د لیکوال د وژنې لپاره میلیونونه ډالر لګولې دي. سلمان رشدي برېټانوي امریکایي لیکوال دی چې د روان کال د اګست په 12مه په نیویارک ښار کې پرې برید وشو او سخت ټپي شو. د ازبکستان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا د هیواد سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نشي. اروپایي شورا په یو بیان کې ویلي دواړو لورو په پرونۍ لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړه او همداراز اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو ټینګار وشو. په دې لیدنه کې د هغو رغنیزو پروژو په اړه هم بحث وشو چې ګټه افغانستان ته رسیږي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون د لړم په شپږمه د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربو چې په بسونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالات وو. د اروپایي شورا د یو بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایي امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. د اعلامیې له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نشي. د ازبکستان ولسمشر ویلی دی چې د دې هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او میرزیایوف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې دي، او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیې له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجري لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 5 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا له مشر سره په کتره کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې. د شوکت میرزیایف او شارل میشل په پرونی کتنه کې له افغانانو سره له بشري مرستو نیولې تر بشري حقونو او سیمه ییزو پروژو پورې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي فاروق فردا سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی فردا په پیل کې د دې پوښتنې ځواب وایي چې آیا د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان اړیکې د دوستۍ تر بریده پر مختللی دی کنه؟
د دوستۍ لومړی بنسټ یا لومړی ګام په رسمیت پیژندل دی. هر کله چې ازبکستان د افغانستان دولت یا د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني، هغه وخت بیا موږ کولای شو ورته ووایو چې دا د هیواد د دواړو هیوادونو دوستي ده یا د افغانستان دوست هیواد دی. د اوس لپاره د خپلو ګټو پر بنا معاملې یا تجارتي معاملې کېږي چې ډېر زیات به د دوستۍ پورې مربوطه نه وي.
مننه فردا صاحب. له میشل سره د زیایف په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو پر اړوندو مسایلو هم خبرې وشوې چې البته د طالبانو لپاره ډیره یوه حساسه مسله ده. ستاسو په نظر آیا ازبکستان پر طالبانو دومره نفوذ لري چې د بشري حقونو په مسله کې هغه هم د لویدیځ په معیارونو طالبان دې ته وهڅوي چې د ښځو حقونه او په مجموع کې بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
ازبکستان په بین المللي سطح کې په دغه کچه هیواد نه دی چې وشي کولی د نورې دنیا د نظریاتو یا د غوښتنو حامل شي په افغانستان باندې. دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب تر تاثیر لاندې د طالبانو سره د راکړه ورکړه او د راشه درشه ستاسو په اصطلاح دا د معنا نه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اغیزه ولري.
فردا صاحب، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترمز، مزار شریف، کابل، پېښور د اورګاډي پروژه ستاسو له نظره د اقتصادي پرمختګ له پلوه څومره اهمیت لري؟ او آیا د طالبانو حکومت ته به دا امکان په لاس ورکړي چې د سیمې او نړۍ په کچه خپل اړیکې پراخ کړي؟
د اورګاډي مسله بې له شکه د افغانستان د پاره پر حالت په ګټه ده. ولې دا د ګوادر د بندر د معاملاتو د پاڼې بله برخه ده یا بله پاڼه ده چې پاکستان او چین غواړي له دې لارې مرکزي آسیا او اروپا ته لاره پیدا کړي چې بې له شکه د افغانستان نه بله لاره نه لري. ولې دا به د افغانستان د پاره تر دې حده پورې مؤثر واقع نه شي چې افغانستان په بین المللي ټولنه کې د طالبانو حکومت په بین المللي ټولنه کې د رسمیت پیژندل
سیاسي شنن کوي. فاروق فردا و چې د ازبکستان د ولسمشر او د اروپایي شورا د رئیس د لیدنې په اړه چې د افغانستان د مسایلو په اړه یې خبرې کړې وې غږېده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست ک موبایل او په موبایل کې انټرنیټ لري کولای شي زموږ د وی پانی لاري زموږ ټولي خبرونه واوري او ولولې زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام په هرات ولایت کې د خزینه زندان د پخواني رئیس علي عزيزي کورنۍ وایي چې لوي کال رئیس نو موري ورکه ده او طالبان باید پاره جواب وایي د علي عزيزي ورور نذیر عارفي له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د خور لپاره د عدالت غوښتنه وکړي د علي عزيزي ورور ادعا کوي چې طالبانو یې کورنۍ ګواښلې چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي هغه څه چې طالبان یې ردوي طالبان وایي چې د علي عزيزي د پیدا کولو لپاره یې هڅې بې پایلې وې
د هرات ولایت د خزینه او زندان پخوانی رئیس علي عزيزي کورنۍ ادعا کوي چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم له هغې احوال نه لري د علي عزيزي ورور نذیر عارفي ادعا کوي چې خور د طالبانو په بند کې ده او له دوی په دې برخه کې د ځواب غوښتنه کوي نذیر عارفي وایي دی او د خور د خاوند کورنۍ د طالبانو لخوا ګواښل کیږي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي
فرزندان خانم عزیزی همه در وضعیت بسیار
د میرمن عزیزی ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي طالبان هغوی بیا بیا ګواښي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي هغوی ډیر وخت تر فشار لاندې وي طالبان باید په دې برخه کې ځواب ویونکي واوسي چې میرمن عزیزی په څه وضعیت کې ده او چیرې ده په کوم زندان کې ده روغتیایي حالت یې څه ډول دی څه له ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان او دغه شان د میرمنو په برخه کې د بشري سازمانونو نه غواړم چې اغلی عزیزي له یادونه بس
ښاغلی عارفي وایي طالبانو ورته ویلي چې خورې د کورنیو ستونزو له امله ورکه شوې چې د هغه په وینا دا سمه خبره نه ده علي عزيزي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د دوی له واکمنېدو شاوخوا یو میاشت وروسته د میزان میاشتې په لسمه نیټه ورکه شوه ورور یې نذیر عارفي وایي په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو له هغې غوښتي وو چې بیرته خپل کار ته حاضره شي خو له هغه مهاله چې بیرته خپل کار ته تللې کور ته نه ده راغلي خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اغلی عزیزي په اړه پلټنې بې پایلې بولي او د ورور کړي ادعاګانې ردوي
بسیار تلاش کردیم تا به حال سرنخ زو معلوم نشد د او زمانه بود کې مردم جو
موږ ډیره هڅه وکړه خو له هغې مو هیڅ نښې نښانې تر دا مهاله پیدا نه کړي نوموړی هغه مهال وتی چې هغه وخت ډېر کسان له افغانستانه وتل شاید نوموړی هم یوې خوا تللي وي بله خبره دا ده چې له رسنیو سره که کورنۍ غږېږي موږ ورته ممانعت نه دی کړی د هغې کورنۍ کولی شي له رسنیو سره خبرې وکړي موږ نه تاییدوو چې دوی له رسنیو سره له خبرو منه شي
له دې پیښې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دلوې میاشتې په لومړۍ نیټه یوه اعلامیه ورکړه او په هغې کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د علي عزيزي د قضیې په اړه پلټنې وکړي او که خپله طالبانو بندي کړي وي ژر تر ژره دې خوشې کړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د میزان میاشت په 9 په یو بشپړ راپور کې په افغانستان کې وژنې تاوتریخوالی خپل سری نیونې او د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو د نقص ډیری موارد مستند کړ په دغه راپور کې ویل شوي وو سره له دې چې طالبانو عمومی اف اعلان کړی و خو د 2020 کال د اگست له 15 نه د 2020 کال د جون میاشتې تر 15 پورې طالبانو 168 تنه د تیر حکومت چارواکي وژلي دي هغه وخت بیا طالبانو د یونما دغه راپور د دوی په ضد تبلیغات بللی وو
د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي د ایران د بشري حقونو څارونکي سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په اعتراضونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي په عین حال کې په ایران کې پرون د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او په شیراز کې پر یوه جومات یې برید وغنده
د ایران په بیلابیلو شهرونو او له هغې ډلې په زاهدان کې پرون هم اعتراضونو د لوی مذهبي مشر پر ضد د شعارونو په ورکولو سره دوام وکړ پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو او ویډیوګانو کې سلګونه کسان په داسې حال کې ښکاري چې سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکول شوي دي د ازادي راډیو د فرداد څنګه د راپور لمخې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر یو شمېر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې وسوې راپور زیاتوي چې په زاهدان کې د تیرو څلورو اونیو په اعتراضونو کې له 90 زیات کسان وژل شوي دي په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په زاهدان کې د تیرې یوې میاشتې په مظاهرو کې د وژل شویو شمېر بوجنون کیدی. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل سول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن نجلۍ د امنیتي ځواکونو لخوا تر توقیف او د راپورونو له مخې له شکنجې وروسته ووژل سوه. په عین حال کې پرون د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د شیراز ښار په یوه جومات کې د خونړۍ حملې د غندنې لپاره لاریونونه وسول. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په شاهچراغ جومات کې د چهارشنبې ورځې په 14 کې